کارونه کمرنګ شوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په نږدې څلورو لسیزو جنګونو کې له هېواده سلګونه تاریخي آثار بهر ته قاچاق شوي او ګڼ شمېر یې د غیر قانوني کیندنو په نتیجه کې ویجاړ شوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له هڅو سره سره راپور نه وایي چې اوس هم د هېواد په ځینو سیمو کې د تاریخي آثارو د را ایستلو لپاره غیر قانوني کیندنې کېږي. لرغون پیژندون کې وایي چې افغان حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاریخي او لرغونو سیمو او آثارو د خوندي کولو ترڅنګ له هېواد بهر په غیر قانوني توګه وړل شوو آثارو د بیرته راوړلو لپاره هم لازم اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د علومو اکاډمۍ مشره سوریا پوپل وایي دوی خوښ دي چې د علومو اکاډمۍ په تعمیر کې دغه موزیم پرانستل شو او دوی په راتلونکي کې غواړي چې د مډرنو هنرونو لپاره یو ځانګړی تعمیر هم جوړ کړي.
اکادمی علوم افغانستان ای آثار را به قلب خود
د افغانستان د علوم اکادمۍ دغه آثار ته په خپل ځړ کې چې د ایتنوګرافي موزیم کې 40 کلونو ډیر قدمات لري ځای ورکړی دی. د افغانستان د علوم او اکادمۍ پر اتلونکو کلونو کې په پام کې لري چې د مدرن هنرونو لپاره یو نوی ودانۍ جوړ کړي.
پلان دره تعمیر شاد د سال آینده.
د اغلی سوریا پوپل د معلوماتو لمخې د دغه موزیم افتخاري مشري د هیواد لومړی میرمن رولا غنی ته ورکړي. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغې ټولنې د تاریخي ورثې او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو مهال د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. که چیرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وبګورو چې سلګونه کاله نیسي، خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په بلباغ کې جوړ شو.
د نومبر په لومړۍ نیټه په پېښور کې د نومیالي سندرغاړي استاد خیال محمد د هنري فعالیتونو قدروانه وشوه. استاد خیال محمد ته د غزل د شاهنشاه لقب هم ورکړ شوی دی او سږ کال د افغانستان جمهوري ریاست د میربچه خان مډال هم ورته منظور کړ. په کوټه کې د ملګري لیکوال په نامه ادبي ټولنې هم خپل غونډه د استاد خیال محمد ژوند او هنري فعالیتونو ته ځانګړې کړې وه. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
استاد خیال محمد اویا کال وړاندې په 1946 میلادي کال په پېښور کې زیږیدلی دی. اولاد ولس کلونو چې د خپل مشر ورور سندرغاړي سیف الملک په مرسته یې له پېښور راډیو څخه په سندرو ویلو پیل وکړ. استاد خیال محمد څه د پاسه 50 کاله پښتو موسیقۍ ته خدمت وکړ او زرګونه سندرې یې وویلې. په کوټه کې د ملګري لیکوال ادبي ټولنې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپله 15 ورځنۍ غونډه د خیال اونۍ د امن اونۍ په مناسبت د استاد خیال محمد د ژوند او هنر ارزونې ستاینه ته ځانګړې کړې وه. درې اتیا کلن شاعر او لیکوال مقدس خان معصوم خپل ماشومتوب په پېښور کې تیر کړی. وایي هغه وخت سندرغاړي نور هم خو استاد خیال محمد یوازینی هنرمند دی چې دومره لوی نوم یې پکې پیدا کړ.
سندرغاړي وو لیکن دا وو چې کمال ته بسوک نه رسیده. بیا په مزه مزه باندې دا د اجرې مجلس بیا ختم شو. کني مخې بل لوی دغه کې د کلي نه به بهر اجرې بسې د کلي نه به بهر په پټو کې یو لوی میدان کې بناستو چې به خلک کوتره کې نه ځای کېده. په هغه ځای کې به بیا دی کې نهسته. دا غې نه رسو چې کم دے بیا چې کم کمال بیا راغلی دے بیا د خیال محمد په زمانه کې راغلی. خیال محمد چې کم دے د دور دا تر اوسه پورې لا دا را روان دی. خدا دی چې استاد خیال محمد دی که گلزار دی که اړیو دغه مطلب دی زیاتره چې کم دی د شاګردان پاتې شي یا که د شاګردان د سټایل خپل کړی دی. د خیال محمد چې کم دی ډېر لوی لاس دی د ساز او آواز په دوره کې.
سپینجرۍ لیکوال مرګل اسکر وایي استاد خیال محمد په داسې زمانه کې سندرې پیل کړې چې په دې سیمه کې د موسیقۍ نوي اوزار هم نه وو. خو وایي کله چې د پښتو فلمونو جوړېدل پیل شول او د په فلمونو کې سندرې وویلې نو پښتو موسیقۍ ته یو نوی رنګ ورکړ.
د پښتون قوم سره موسیقي داسې تړلې ده لکه نور ډېر خاصیتونه. خیال احمد زموږ د پښتو موسیقي ډېر لوی نوم دی. د ده سره د مخه چې کومه موسیقي په پښتو کې روانه وه هغه کلاسیکل رنګ یې درلود او ده ته دا اعزاز حاصل دی چې کله دا مخ سره راغلی دی نو د پښتو موسیقي خپل جدید رنګ اخیستی دی. بیا د دې کوم دوران هغه دوران کې دا شو چې د پښتو فلمان هم شروع شوی دی. د پښتو فلمانو کې هم ډېر سندري ویل دي. بل د اعزاز دا دي چې څور نن سبا کوم سندرغاړي دي هغه ګرد د شاګردان پاتې شوی دی، ډېر روزونه کړی دی. په دا حواله شو کې دا اوس عمر خوړلی هم شو. زه خدا شتایم چې د پښتو فنکاران هم باید چې د غرض وستایل شي، لکه څنګه چې دا نور موږ خپل اتلان ستایو.
د ژوب په کالج کې د پښتو ادبیاتو استاد میر حسن خان اتل وایي په پېښور او نورو پښتني سیمو کې چې په حجرو کې د موسیقي محفلونو دود سوي، په دې کې لویه برخه د استاد خیال محمد غوندې لویو هنرمندانو ده، ځکه چې وایي دوی موسیقي له ښارونو څخه کلیو او بانډو ته یووړه او عام خلک یې له موسیقي سره اشنا کړل.
د پنځوس د خرابات سي بیا په موسیقي کې کم نوي رجحانات منځته راغلي دي. په دې کې تقریبا لو برخه سکمه ده یا لوی لاس کم دی هغه د استاد خیال محمد دی. هغه د پښتو موسیقي کې منگی و رباب علاوه نور دا سشان لکه ارمونیم و یا نور اسکم جدید اوزار و دا هم دا دا پا برکت بانده پشتانه موسیقاران لده سر ولد سو. بل دا موسیقی اسکم دا اغا مجرو تور سوال میپلانو تور سوال لده و روست اسبیا پشتو موسیقی سوری پر مختلی دا پا اغا که بنیادی رول سکم دی اغا دا دا دی پشتو غزل سکم اول اغا دا دا موسیقی پا پردو که راوستالا پشتو موسیقی او پشتو غزل دا سر
سن کستا یادنا چپو دے بیا دست گسنا بنا.
د کوټې په یو دولتي کالج کې د پښتو ادبیاتو یو بل استاد شاعر او لیکوال حافظ رحمت نیازی وایي حمزه بابا په شاعری کې او استاد خیال محمد په موسیقي کې پښتو غزل تر اسمانه ورسوله. شاغلی نیازی وایي د استاد خیال محمد ژغ دومره غیزمن دی چې کله سندرو موسیقي لري سی بیا به هم ژغ مینوال ولري.
په اته اتیا کې زه ماشوم د موسیقي سره شلې ولسم د شاعری باندې کوم هغه ټیم خپل ما د خیال محمد ژغ کوم هغه قدرتي تور ما باندې وسر کوي او ما باوریدلې لکه حمزه بابا چې په لیکلو کې څون پښتو غزل تور کړی دی. خلامات څنګه د هغه په د موسیقي کې پښتو غزل څونی ودی زم کړه د لږه سره د موسیقي نه هم د خلامات په کوم دغه باندې انداز په کوم سټایل باندې غزل وای هغه قدرتي درد لري هغه د دې سره د محسوس د هغه سره وځي د خاص د زړه راوځي د خپل جلا ځان د سټایل دی جلا هغه دی ما خپل تر ګرد کوم د ډیر غټ خوبي ده
ټاکل سوی و چې په پېښور کې د اکتوبر له څلېرویشتمې د استاد خیال محمد د هنر د قدردانۍ او ستاینې اونۍ ولمانځل سي چې د افغانستان ډېرو لیکوالو او د موسیقي مینهوالو به هم پکې ګډون کاوه. خو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې اونۍ د لمانځنې منتظمینو ته خبرداری ورکړ چې د ناسمو امنیتي حالاتو په خاطر اجازه نسي ورکولی چې دا اونۍ ولمانځل سي، ځکه نو دا نېټه وځنډول سوه. شاعر او لیکوال ارمان لوڼی وایي استاد خیال محمد د پښتنو په هر کور کې سته، د پښتو موسیقۍ دښمنان به یې د خلکو له زړونو څنګه وباسي.
په یو داسې حالاتو کې اوسو چې موږ پر خپل رباب نسو غږېدلی، موږ پر خپل موسیقي نسو غږېدلی، موږ پر خپل استاد نسو غږېدلی، موږ خپل سندرغاړی په ګډه په څلورو پنځو په لسو کسانو په ګډه نسو لمانځلی. خو ستا په هر موټر کې، په هر کور کې، په هر فلم کې، په هغه کې دده آواز دی، دا آواز به څوک څنګه بندي؟ د خلکو له زړو او د خلکو د غزه به خلک څنګه باسي؟ د خیال محمد دغه غټه ورځ بس ده چې دی شینشای غزل دی.
لم چ سڑک تارا نمچ ترما
په تیرو پنځلسو کلونو کې چې په پښتني سیمو کې ناامني وه، نو ډېر پښتانه سندرغاړي دې ته اړ شول چې یا سندرې ویل پرېږدي یا نورو هیوادونو ته کډه سي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر جاوید اقبال وایي د نیکمرغۍ ځای دی چې د هنر او موسیقي خدمتګاران مو په ژوند ستایل کیږي.
د پښتنو په سیمه کې چې کومه بدامني وه، په یو ټیم کې داسې وو چې چا د موسیقۍ نوم هم نه شو اخیستی، بلکې زموږ چې څومره د سندرغاړي وو هغوی چې د هجرت باندې مجبور شول یا چا ژیرې پرېښو یا چا دغه شو هلته دومره په پرشر کې وو. نو اوس حالات سم شوي دي، اندازه دې نه هم لګېدلی شي چې خیال محمد ورځ منزل دا لکه په خپل هغه ټایم کې چا د دې تصور هم نه شو کولی. خو دې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې کم از کم دا موسیقۍ خدمت روان دی. خیال محمد چې کم پښتو موسیقۍ کم خدمت کړی دی او خصوصا د غزل په حواله هغه ډېر د ستاینې وړ دی.
کړه دې چې ما سره
استاد خیال محمد د رادیو غانو ټلویزیونونو او فلمونو لپاره هم سلګونه سندرې ویلې دي او د دې ترڅنګ په کیسټونو کې هم زیاتې سندرې ویلې دي چې د یو اندازې لمخې شاوخوا یولس نیم زره سندرې ثبت شوې دي. ځوان شاعر فضل آشنا وایي استاد خیال محمد د موسیقۍ په وسیله هغو شاعرانو ته هم ژبه ورکړه چې له پامه لوېدلي وو.
د پښتو د فلمي سندرو سره زموږ آشنایي د خیال محمد صاحب لارې وسوه. خیال محمد صاحب د پښتو په موسیقۍ کې یو هغه نه هېرېدونکی نوم دی چې د پښتو ادب او خاص کر یو هغه شاعران ته ژبه ورکړل. کوم شاعران چې تر خاورو لاندې ول یا په لیرو سیمو په لیرو غرو رغو کې پراته ول، خیال محمد صاحب د یوه ځانګړتیا ډېره په زړه پورې ده په پښتو ادب کې چې دی ځانګړی شاعر په خپله موسیقي کې نه لري، بلکې د هر ځوان او هر پاخه او هر تنکي شاعر غزلې ویلې دي په موسیقي کې یې ثبت کړي دي. او د خیال محمد صاحب ته د شینشای غزل لقب ځکه ورکول شوی دی چې په هر پرده کې د موسیقي، په هر کمپوز کې د موسیقي، هر رنګ شان په داسې موسیقي کې در پښتون ملت تر پښتون ولس پورې رسول دي چې هغه په اوریدلو سره نه پر چا غمېدلې دي او نه پر چا باندې بوج شوي دي.
د پښتو موسیقۍ د مینوال په توګه ماته هم د استاد خیال محمد هنر ځکه زیات ارزښتمن او بې ساری دی چې دی نه رسمي تعلیم لري او نه یې د موسیقۍ رسمي زده کړې کړي دي، خو بیا هم د پښتو موسیقۍ په میدان کې د ژوند تر پایه واکمن پاته سو. له ماشومتوبه مې چې په پښتو فلمي سندرو کې د کومو سندرغاړو غږونه په روح کې ازانګې کوي، له هغوی څخه یوه ګلنار بیګم ده او یو استاد خیال محمد دی.
زه فکر کوم په نړۍ کې به یوازې پښتون قوم چې د پښتانه په وطن کې پوهنتونونو کې موږ تر اوسه پورې د موسیقۍ د زده کړې پوهنځی فکر کوم نه لرو، خو بیا هم موږ په لر او بر وطن کې د موسیقۍ داسې استادان موږ لرو چې هغه په نړیواله کچه ډېر مشهور دی او د موسیقۍ لوی استادان یې بللی شو، چې له هغوی څخه یو هم استاد خیال محمد دی چې د غزل شهنشاه بلل کېږي. څومره چې زه خبر یم ویل کېږي چې استاد خیال محمد رسمي تعلیم یا نه لري او یا کم درلود، خو په موسیقۍ کې د دومره مهارت ترلاسه کړی چې د دې په زرګونو غزلې ویلې او غزلې دې په دومره مهارت ویلې چې د خپل ولس هغه ته خپل ژوند د غزل د شهنشاه لقب ورکړی.
استاد خیال محمد ته په ژوند کې د خپل هنر او موسیقۍ د خدمتونو په بدل کې وخت په وخت بیلابیل جایزې او مډالونه ورکړل شوی دي. په 1980 میلادي کال کې د پښتونخوا ایالت د هغه وخت گورنر حیات خان شیرپا او د خیبر په نوم لومړی جایزه ورکړه. په 1988 میلادي کال کې د پاکستان پوځي ولسمشر ضیاء الحق ورته د هیواد تر ټولو ستره جایزه ورکړه. په 1989 میلادي کال کې د پاکستان ټلویزیون لخوا د سرو زرو مډال ورکړل شو. په همدې کال د باچا خان دامن جایزه ورکړل شوه. په 1991 میلادي کال کې د پاکستان د کلتور وزارت لخوا په پښتو فلمونو کې د سندرو په بدل کې ملي مډال ورکړل شو. د خیال اونۍ د امن اونۍ په مناسبت د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د استاد خیال محمد د هنر د قدردانۍ په موخه د هغه لپاره د غازی میر بچه خان په نامه عالي دولتي مډال ورکولو اعلان وکړ.
پښتو کالم لیکنې شاوخوا نیمه پیړۍ عمر کړی، خو په کالم لیکنه لکه څنګه چې ښایي بحثونه نه دي شوي، ډېرې باریکۍ لا نه دي توضیح شوي. کالم څه ډول لیکنه ده؟ له تبصرو او مقالو سره یې فرق په څه کې دی؟ دا پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له تکړه کالم لیکوال شهرت ننګیال څخه کړي دي. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
کالم یو اخباری ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبی کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. نو هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره ډېر ښه مساحت بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم دمدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.